السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه اونیزو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په کتنو بوخت دی. په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دغه سفرونه څه پیغام له ځان سره لري او د طالبانو حکومت او افغانانو ته یې پایلې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شوي وو، او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرون ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان له ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی دی. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر و. له بلې خوا ازبکستان ویلي دي چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان له سبا چهارشنبې څخه بیا پیلوي. د ازبکستان د انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د برېښنا بهیر د تخنیکي عوارضو له وجې موقتا پرې شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چارو کې د ښځینه کارکوونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د دریو برخو د ژوند ژغورنې مرستو ته یوه برخه اړه ده، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخته زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، روزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې په پام کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشې کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورټي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې 2 اونۍ مخکې په کابل کې نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بنده کړي. او د ایران حکومت د هیواد په شمال لویدیځ ښار رومیا کې د تنکیو ځوانانو په ګډون 14 کسان د مظاهرو د پلان جوړولو په تور نیولي. حکومت دا کسان په جاسوسۍ تورن کړي. ویل کېږي په 13 نومبر میاشت کې هم 25 کسان په دې تور نیول شوي وو چې له استخباراتي ادارو سره یې تماسونه درلودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر بیګا په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولیو د طالبانو له چارواکو سره د مارټین ګریفټس د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ښاغلي ګریفټس د نجونو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د دې سازمان دوهم جګپوړی چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې کابل ته ځي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. مارتین ګریفتس بیګا کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی ګریفتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو حکومت نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په غبرګون کې ډیری مرستندویو ټولنو خپل ځینې فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په سړو کې خلک په بېساري ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو له دې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. تیرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یو پلاوی په سر کې کابل ته ولاړه او د طالبانو له مشرانو سره یې وکتل. میرمن محمد هم په کابل او کندهار کې په خپلو کتنو کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی له ګریفتس څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نیوکو او نیمګړتیاو پر ځای د دوی په وینا د عمومي عفو په څیر مثبتې لاسته راوړنې او فرصتونه نړیوالو ته وښيي. د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شو تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو په ډاګه ویلي دي چې تر څو طالبان د ښځو او بشري حقونو په برخو کې خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي او نورو سیاسي ځواکونو ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، حکومت به یې پر رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې د جګړې ځپلي افغانستان اکثر خلک له لوږې او سړو څخه کړیږي، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو بندیزونو او د بشري مرستو د کمیدو له کبله افغانستان له یو سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د افغانستان له نیمایي زیات وګړي اوس مهال د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي.
و موریدل چې په تیرا یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې طالبانو په کور دننه پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار فضا او کړۍ تنګ کړې ده. دغه سفرونه طالبانو ته څه پیغامونه لري او په ټوله کې افغان ولس ته ګټې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په کاناډا کې د چارو د شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نړیوال پاندېښنه کې دی، نړیوال کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، کوم بشری وضعیت چې دی، کوم بحران چې دی، زه فکر کوم دا نړیوالو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو زما په نظر باندې یوازینی لامل د دغه سفرونو دغه دی تر څو پورې وسنی واکمنان هغه قانې کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي په مختلفو برخو کې، دیغه په نرمولو کې، د نړیوالو ټولنې سره په تعامل کې، دغه مسایلو کې د دوی سره همکاري وکړي، د دوی فکر یو سره خانه کړي. زه فکر کوم دغه نړیوال کوم سفرونه چې اوس د ملګرو ملتونو د خوانه چې دغه دویم لوړ پړی پلاوی کابل ته ځي، زه فکر کوم یوازې خپل نړیوال مسؤلیت چې دی هغه خپل دفتری چوکاټ یا غاغه کې لري دغه لمخه دا سفرونه کوي تر څو پورې اوسنی چارواکي متقاعد کړي چې ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي او د افغانستان دغه حالت چې دی تر یو حده
بله
پر ایستل کومک کوي.
او همدار څه فکر کوي چې دغه سفرونه به وکولای سي د طالبانو ځینې تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدل کړي، مثلا د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دغه پلاوی مخکې چې کوم پلاوی وو د امینې په مشرۍ باندې چې کندهار ته تللی وو، حتی د خندار والی هم دغې سره نه و کتلی. د خندار د والی معاون دغه پلاوی سره کتلی وو. نو یو سخت دریځي د دوی په دغه دریځ کې شتون لري، که څه هم په کابل کې ځینې د کابینې ځینې وزیران یا ځینې اشخاص د اوسنۍ واکمنانو باغه به کوښښ کوي چې د نړیوالو سره تعامل وکړي، لیکن هغه غوښنه برخه یا هغه خلک چې هغه اقتدار او قدرت لري په اوسنۍ نظام کې، هغه تر ډیره حد پورې د نړیوالو سره دغه تعامل تلیوالتیا نه ښیي. او زه فکر نه کوم چې دغه سفرونو یا د نورو فشارونو پر امست کول سره به زه فکر نه کوم چې دوی په فکر کې څه تغییر راشي.
بله، او ورسته پښتنه کوم همدار سپ کې دغه ټکر موجود وي، نړیوال اندېښنه ولري او خپل مسولیت غواړي رافکی پر لپسی افغانستان ته سفرونه وکي، اما طالب چارواکي اساسو په باور هغه د واک اصلي مرجع چې د هغوی تعامل ته لیوالتیا نه خي یا نړیوالو سره راشدار شي ته لیوالتیا نه خي، فکر کوي افغانستان لپاره یا د طالبانو د حکومت لپاره پایله په اوږد مهال کې څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم ډېرې بدې پایلې به لومړی د افغانستان د ټول ملت او ولس او د خلکو لپاره ولري، ځکه په ډېر بد حالت کې دی خلک، فخر تر ډېره حده پورې زیات شوی دی. اوسني واکمنان چې تازه په روحیه باندې راغلي دي، هغه تا د فاتحینو فکر ورسره دی. زه فکر نه کوم چې هغوی لپاره به دا ملت او یا دغه مسایل چې دا اوس تقریبا په څه کم دوه کلونو کې ورپی خودی کولای شولای چې په خپلو مدبرانه تدبیرونو سره دغه مسایلو سره مقابله وکړي، لیکن دوی ونه کړل. علاوه چې دوی مقابله ونه کړل، بلکې هیواد او ټولنه نور هم انزوا ته بوتله. زه فکر کوم د دوی د خوانه لیوالتیا نشته ده. د افغانستان خلک به له بده بخت نور هم بحران ته ځي او دوی به هم منزوي کیږي. زه فکر کوم چې په نتیجه کې به لکه په دې درې سلويختو کلونو کې چې کوم حاکمان راغلي وو چې دوی هم په مغه طرز باندې راغلي دي، زه فکر کوم دوی به هم له مغه برخلیک سره مخ کیږي.
ډیر مننه کورمو ودان په کاناډا کې میشت افغان شنون کی او جرنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ د ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو محرومي او د یو نامعلوم راتلونکي په انتظار ژوند کوي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې راپور کې له زده کړو څخه د نجونو په منع کېدو او د دوی د ستونزو د حل لپاره کورنیو او نړیوالو اقداماتو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان نجونې وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولې ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمه مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لملگرو ملتون نور اروندو بنستون وغو خو لبا دمرغ دوی هیچ اقدام و نکر. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسو نفراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لتدریجی مرگی وجوری
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ د وروسته لښ په ګم ټولګي پورته نجونې له خوانځي راو ګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر خبرګونونه راو پارول، خو دوی تر دې دمه پلا پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان جنو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږی شي او ودی غواړي چې افغان جنې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیون جنې د هغو جنو 80 سلنه جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بي برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 60 کلونو د پرمختیايي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بلل دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایره می خواهیم که باید
لنریوالی طولنی غوارو کمه مذاکره چی پام که یعنی ولی ده حکومت لامشان و بپختی چه ولی مو ده انجونو خوانزی ترلی ولی اله کارکولو ما نکلی زکا انجونی خو مخی هم با خوانزیو که با حجاب بوی او که دوی غواری خوانزی پرانزی و دیوائی چی یونفرمی سدول دی
بگوید یونفرمشان چه قسم است؟
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې یعنې له 1990 تر 2000 لومړي کال پورې هیڅ وین جلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو 60 کلونو کې کابو 40 برابره زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 15000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړ زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوی افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
تاسو خبری مجلې ته غواګی د روغتیا نړیوال سازمان پر روان میلادي کال کې په روغتیايي برخو کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر روان 2023 میلادي کال کې د نړۍ له میلیونونو خلکو سره چې بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري د مرستې لپاره د 2.45 میلیارد ډالر بس پنی غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې په افغانستان، یمن، سوریا او ایتوپیا کې د کړکیچونو، د اوکراین د بیرحمانه جګړې او همدارس د اقلیمي بدلونونو له کبله د پاکستان په څیر د ځپل سویو هیوادونو له متضررو خلکو سره د بیړنیو مرستو د اړتیا یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې پر دې ټولو ناورینونو سربیره په ټوله نړۍ کې د کووینونز د اوبا او د شری او کولرا په څیر د ساري ناروغیو له کبله روغتیایي خدماتو سیستمونه سخت زیانمن سوي دي. په بیان کې د WHO د مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس له قوله راغلي چې نوموړی وایي موږ په یو وخت کې د څو کړکیچونو د مجموعي شاهدان یو چې باید په بیساري ډول مقابله ورسره وسی. هغه زیاتوي چې نړیوال نسی کولی له دې کړکیچونو ځان لري وساتي. ښاغلی ګبریسوس یادونه کوي چې WHO دا مهال په ټوله نړۍ کې له 45 روغتیایي کړکیچونو سره لاس او ګریوان ده چې یولس یې تر ټولو زیات بیړنی دي او د دې ادارې د بورد په کچا اقدام غواړي. په اوکراین کې د WHO استازي یارنو هابی چت ویلي چې په جګړه ځپلي اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته د تیر نږدې یو کال په ترڅ کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه په حملو کې په نشه سوي چې روغتونونه او امبولانسونه هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې په عین حال کې په ټول اوکراین کې پر مهمو عامه تاسیساتو د لوی حملو له وجې روغتیایي مرکزونه په سم ډول فعالیت نسی کولی. هبه چې تویل چې دوی ډیری وخت د برېښنا، سون موادو او اوبو په نشټوالي کې په ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې نږدې 340 میلیون خلک د بیړنیو مرستو یو ډول ته اړتیا لري چې د تیر 2022 میلادي کال پرتله نږدې 15 سلنه زیاتوالی شي. پاینه هلکی د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون چې د WHO نړیوال مالی سفیر دی ویلي چې کموږ نه غواړو ناروغ انسانان د مصیبت په حال کې یوازې پریږدو، نو باید د اړتیا وړ ځانګړو روغتیایي تجهیزاتو او روغتیا پالانو د چمتو کولو لپاره اقدام وکړو.
اوریدونکو د دغه پروګرام خبری برخه هم دومره و. اوس هم راځو خپلو پروګرامونو ته. لمړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجنیر او هلکان چې قانوني سنتنه وی رسیدلی دا دوی لخوا کې پرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوی موی تا 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 اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسه چې سره کم دغه سره برخورد وکې دې ته فکر نه کوي چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خوب کوښنیوالي ورکو دوه امبل دې چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه دا یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله یعنی دا یو اشتباه ده
دا کونړو سیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي
کپ کم سن کې یو خزه یا نارینه واده کی هغه نه پیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد مانځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورې اولاد ته بیا سم تربیه نور کی دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوستو سیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت چې دا هم زولې نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځواني خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخ کې ودا نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی ودا عمر خو چې دا همدغه عمر د څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې ودا کړای دی نو دا بیا یو ډول د سې فکر کې چې زما ژوند خود د ځواني مچور ډیره خراب ته را شو په خوان دی پوینې شو په مزای پوینې شو نو د سره بیا دا فکر پیدا کی چې یاره اوس مو پیسې لرم زبل ودا وک کنه دا خپل یو غلط فکر دی چې دوه هم واده کوي
په کوم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
من ملګری و دلته درس وایلو قبل خوشحال خان لسکی و لسیک یو مومی اول نمره و ډیر تکړه ولایق و خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه و چې دای دی هغه عمر ته رسیدلې وي واده ورته وشي مګر د ته واده وکه هغه واده ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه ټول مغه واده سره ارڅ منځ لاړه لملته بیا دکان شروع کړ کنه استادانو ډیر تشویقول او امیدواري دا وا چې دی به په ډیرو خو نمرو پنتون ته کامیابی یو یو علمی قدر به ترې جوړیږي مګر هغه سیوانه شول ارمنونه یې هغه دی واده سره غي نور هیڅ ور پرې تړلې وي هغه لمین زلاړي
د کابل په هنتون دروازه په هني څنګه استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لا ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
کچیرې د انسان سن او سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زهر دخول القبر. وای اول خو سړي باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا ده چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم دا ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمان شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کوم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشټون کې په یعنی دغه غواک اختیار نیوي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام لږ ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نیوي هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي. نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نیوي یا دغه عمر مطابق نیوي یا پس د کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نیوي، نو دا په غیر باندې زیاته دغه انجلۍ کولای شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نند حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي
موضوع د حیواناتو عالم د حیواناتو عالم کینګډم انیملز د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي حجروي دیوال نه لري حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي نباتات نسی کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې په پښو حرکت کوي مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي د دشمن په مقابل کې ځنې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک خبرګون وشي د حیواناتو خواړه مختلف دي ځنې حیوانات له وښو ځنې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري
ګرانوز د کونکو د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت خوراک ژوند او وده کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غواګیاست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري. او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربون دای اکساید بدلوي نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو د برخه د انسان د وینې دوران دی د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی خون کې د موضوع بشپړ حال بیانوي
د اوله برخه د چی په دی کې به موږ وینه وپیژنو د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې بخپره وینه د وینې اجزاوي د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو راځو وینې ته وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي مضر مواد او کاربون ډای اکساید راټول کړي سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته اوبه مالګه انټیبادیان ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده، په دې کې خپل غذایي منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 45% چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټا کی او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دی ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه کټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ رامبېست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه مونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله ار ایچ نیگیټیو یا ارش منفی کاست نه سور کولای. دی اکست تاسو متوجه سی زبد ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې حالت انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په ار په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې حالت د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبېلرون کې چېونه دي یا ډیر شوبېل رښت بدن په ټول برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینې جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټول حجرات او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولای سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري. او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنې هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دی چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریان نو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې دوره په دې خالص پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندي دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پوري خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دا دی خون کې ازیتان نژند غو چې د طالبانو په بیاځلی واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته سنفون انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده. مخکې تر دې چې د خون کې ازیتا د خوونیس کورس په کله معلومات وړاندې کړو، دغه میرمن لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګول لام داسې میرمن څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستای ډیر سخته به ورته تمامېده.
دمون په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېدل، نو مونږ ویل چې کاشکې خو دې مونږ زده وای چې خپله ملستلی خپله م لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به را لیکه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي، د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپل خورخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چې شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12 ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي سن څخه د ډاکټرې هیله پسره کې وه.
زه د ښوونځي 12مه شاګردم، کله چې زه لاړم ښوونځي د موږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې د موږ ډېره ښوونځي والې بسته شوې ده، زه ډېره بیمار شوم، سخته ورې مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کورس جوړ شوی ده، هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، پکې درس مې ویلو. اوس د استاد عزیتانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. موږ ته یې بېرته ورېد دوباره وخت چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما خدان دا د مار اسلامانه چې د موږ هېواد جوړ شي، موږ سخته نیاز لرو. مانو چې ډیر نه خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دې اړه کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې ازیتا نژان چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې خون کې ازیتا څنګه په دې وټوانی دلای چې د لیک لوست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزي ګاللی، او انجنونو ته د زده کړې لارې څخه خندونه څه ډول لري کړی دي، دا د تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگار بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ دو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط اصرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې انجنونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل سره سم چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله، هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونه له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي، د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایی که اصلا فشار به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو انجنونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي لدې کورس نه ډېرې خوښې دي، هیڅ غیر حاضری نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوشینې وو. لغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای روز دینا باز شوه و به مکتب بروند.
د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي دروازې باندې دي. تاسو لدې څخه ویره نه لرئ چې پښتنه به درنه وسی؟ چې ولې د انجنونو ته درس ورکوي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی ځان انجونو ته در زمینه برابره کړي که کوم څوک در سره مرسته هم کوي.
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالیه دینجونو دزده کرده دی ارزخت پکلوایی که وقت زب باسواده وی طول کورانه باسواده کیگی نونجون زده کرده تا پریگده.
تعلیم مدیریت که خبر داره که تاسی و نارینا باسواده کوی تنها یو کسم باسواده کرده و که تاسی و خز باسواده کوی تاسی و طولانه باسواده کرده یو کورانه هم باسواده کرده. کمیرمنی زده کرده ولی دی کورانه جورک للحاظه مخ پو کورانه که بخصوص افغانی کورانه کسی مو معمولا دیره کورانه گرد شوند داری علتا خواه که خسر لیورون اندرین ده و ده اندرین ده طولی و جیزوند که کمو دوار طرف بسواده ولر او یو بل درک نکی او دا مناسب بازه فکر کم سی دیر زیاد جیریان ولری مست دست چیه دایدی دیگه غب سی بسوادی لاغ ذهن دا سینه پسینه دا تفکر را غلی دا او موگیس وقت خزو تا دا دانه دی ویلی چی دی که ولی چی زیان تا فکر ولری دی زیان تا حقوق ولری دو دیر فکر که چی زست سنگه یما گورمیم داگه سی دا ماست و رجی تیری کری باید گورمیم داگه سی تیری که اغاز دکلی وکی پوسی سی ولی دا غدا زهم زدکلی که ولی دوی پیگیش نه ولن گور انسان و زم انسانی ما و زم زن تا حقوق لرم زکوالشم خبر ولرم و زکوالشم خبر خبرم نم گور می باید خبر زن تا بین نظر ولی فکر کن دامو دیره ایده تاوتر خال پکرانه که دیده دیده بایشی ده تاوتر خال حسد ترکم.
شاید